سربار میزبان شماست.
احمدی صاحب تشکر از شما. السلام علیکم درنو اوریدونکو، وخت سهار 9 بجې دي. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور تاسو سره یم. د خبرونه په پایل کې به ووري چې یو شمیر سرچینې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ټبي کېدو خبر ورکوي، او د جرمني صدر اعظم پرون په برلین کې د افغانستان جمهور رئیس سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړي. نور مطالب او ریپورټونه هم لرو، خو له هر څه دمخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې قسیم سولملی وړاندې کوي.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې پرمختګ د پاکستان له رښتینو هڅو سره تړلی دی. جرمني له افغانستان سره د 3.5 میلیونه یورو ژمنه وکړه، او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د برېټانیا پارلمان په سوریه کې د داعش اسلامي دولت ډلې خلاف هوایي بمباردمان کې د غیوات د ځواکونو ګډون تصویب کړ. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د حکومت یو چارواکي ویل چې د کوټي شارت نږدې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د طالبانو ترمنځ د یوې نښتې پر مهال سخت ټپي سوی دی. د ولسمشر د لومړي مرستیال ویان سلطان فیضي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
ملا اختر منصور رهبر نومه طالبانو
دی. ملا اختر محمد منصور د طالبانو نومول سوی مشر د کوټي د شار په 25 کیلومتر کې د کوچلاغ په سیمه کې ټپي سوی دی چې تر اوسه د هغه د مړینې خبر نه دی تایید سوی. د سلطان فیضي په وینا په دې پیښه کې چې د سه‌شنبه په شپه رامنځته سوه 15 طالبان وژل سوي دي. په زابل کې د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې یو قومندان ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ملګرو پر ملا اختر محمد منصور ډزې کړې دي. د ملا اختر محمد منصور د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته ویلي دي چې دا خبر رښتیا نه دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې پرمختګ د پاکستان له رښتینو هڅو سره غوټه سوی دی. دا خبره حنیف اتمر تېره ورځ په کابل کې د روسیې او چین له سفیرانو سره د لیدو پر مهال وکړه. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
د افغانستان ملي امنیت مشاور وویل چې د سولې په پروسه باور لري، ولې چې تر هغه وخته پورې چې یقیني شي چې د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفینو له روسیې اعمالو خلاف او باندې ضمان چې پاکستان راغړې د خپل خصوصا د پاکستان د خلک وسلوالو د خپل لپاره صادقانه ماتنه شي.
په دې غونډه کې چې د ملي امنیت د شورا په دفتر کې وسوه، د روسیې سفیر الکساندر مانیتیسکی او د چین سفیر یاو جینګ ویل چې دوی د افغان دولت د سولې د پالیسۍ ملاتړ کوي. د تواب غورځنګ په وینا دغو سفیرانو همداراز په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره د خپلو هیوادونو د همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ. جرمنی په 2018 میلادي کال کې د افغانستان د بیرغونې لپاره د 350 میلیون یورو مرستو ژمنه وکړه. د جرمنی د بهرنی چار وزیر فرانک والتر شتاین مایر مخکې تر دې دا اعلان وکړ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی برلین ته ولاړی، او مخکې تر دې دا اعلان وکړ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی برلین ته ولاړ سي او د جرمنی له چارواکو سره وګوري. شتاین مایر په ورته وخت کې د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د اصلاحاتو د راوستلو او له اداري فساد سره د مبارزې په برخو کې خپلې ژمنې عملي کړي. سمڅو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. د برېټانیا پارلمان په سوریه کې د داعش اسلامي دولت ډلې خلاف هوایي بمباردمان کې د غیوات د ځواکونو ګډون تصویب کړ. په غی رای اخیستنې کې چې پرون وسوه، د پارلمان 390 د غی پرېکړې ته مثبتې او 230 کسو منفي رای ورکړې. برېټانوي ځواکونو له دغې پرېکړې مخکې هم په عراق کې د اسلامي دولت ډلې ضد عملیاتو کې ګډون کړی دی. سپینه ماڼۍ وایي چې د چټک خبرګون شاوخوا 200 پوځیان به په عراق کې ځای پر ځای سي. د سپینې ماڼۍ ویان جاشر نست د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته په دې اړه وویل: دوی دا له هغو هڅو سره چې موږ په عراق او سوریه کې کړی دی موافق دي، همداراز زیاتوالی شي، یعنی نشې 200 نور امریکایي پوځیان لیږو. ښکاره ده چې دا له هغو یو لک امریکایي عسکرو سره چې عراق ته پخوانی ادارې استولي وه نه پرتله کېږي.
And sent there by the previous administration.
د دغه ځواکونو اعلان د سه‌شنبه په ورځ د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټن کړی و، څو په عراق کې د داعش پر ضد هڅې پراخې سي. په عراق کې شاوخوا 3,500 امریکایي پوځیان سته او دوی د جګړې په ډګر کې په ځانګړي ډول د کوردي ځواکونو تخنیکي ملاتړ کوي. دغو کوردي ځواکونو په وروستیو کې د سنجار ښار د اسلامي دولت له ډلې څخه ونیوی. د ملګر ملتونو د اټومي انرژي اداره وایي چې ایران لشتر لږه د 2003 میلادي کال تر اخره د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کړې دي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تېره ورځ وویل چې په یو ډول دغه فعالیتونو تر 2009 کال پورې دوام درلود. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په راپور کې راغلی دي چې تر 2009 کال را وروسته دوی داسې د اعتبار وړ نښې نه دي ترلاسه کړې چې دا ترې څرګنده سي چې ایران د اټومي وسلو د تولید هڅې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس رقچي وویل له دې نوي راپور څخه دا معلومیږي چې د هېواد اټومي پروګرامې نظامي نه دی. عباس رقچي ایرنا اژانس ته دا هم وویل چې د دې راپور له مخې د ملګر ملتونو د اټومي انرژي اداره باید د خپل رئیسه هیئت په غونډه کې چې د دسمبر په 15مه ده د ایران دوسیه وتړي. د امریکا پولیس وایي د کالیفورنیا د ایالت په جنوب کې لشتر لږه 14 کسه په ډزو وژل سوي او 18 تنه نور ټپیان دي. پولیس وایي د اجتماعي خدماتو په یو مرکز کې دغه ډزې پرون د ورځې 11 بجې وسوې. ویل کېږي چې درې وسلوال برید کوونکي د سن برناندینو ښار دغه مرکز ته ننوتلي او په خلکو یې ډزې کړې دي. رپورټونه وایي چې برید کوونکي تښتېدلی خو پولیسو وروسته دوه مشکوک کسان هم وژلي دي. او د دې مهال وروستۍ خبر ده چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن به د اوکراین پارلمان ته راتلونکې اونۍ وینا وکړي. جو بایډن په دوه ورځني سفر اوکراین ته ځي. په واشنګټن کې یوه چارواکي د چهارشنبې په ورځ وویل جو بایډن به د اوکراین پارلمان ته د دسمبر په 8مه خبرې وکړي. جو بایډن به په دې اړه چې روسیې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یوځای کړې د امریکا مخالفت څرګند کړی او د دې ملاتړ به وکړي چې د پیسو نړیوال صندوق او نورې نړیوالې مؤسسې اوکراین ته پور ورکړي. جو بایډن به د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو او صدر اعظم ارسینی یاتسینوک سره د دسمبر په 8مه وګوري. دا تر دې دمه خبرونه.
وخت د سهار 8 بجې او وبخې وخت د سهار 9 بجې او بخنه غواړم وخت د سهار 8 بجې او 2 دقیقې دي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 او اف ام سل 1050 د دغه موضوعاتو او مسایلو تفصيلي ریپورتونه په خبرونه کې لرو. یو شمیر سرچینې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکوي، خو په دې اړه ضد او نقیض رپورټونه ترلاسه شوي دي. د جرمني صدر اعظم په برلین کې د افغانستان له ولسمشر سره ګډې خبري غونډه کې د افغان کډوالو په ستونزو خبرې وکړې. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي سخت کال د ځمکني ترانسپورت عواید په سلو کې 40 زیات شوي دي.
تیر کال په پرتله مجموعا په ولایاتو کې 0% او مجموعا په مرکز او ولایت کې 40% مونږ تزید عواید لرو.
چارون کې وایي په افغانستان کې اداري فساد اوس هم په لوړه سطحه کې دی. د کونړ د روغتیا ریاست هڅه کوي چې په اسعد آباد کې د ښځینه نرسانو او قابلو کمی پوره کړي. د تاجکستان حکومت د خلکو په مذهبي فعالیتونو کنټرول زیات کړی، او شاید فکر وکړي چې غلامي یو زوړ دود او اوس په نړۍ کې پای ته رسیدلی، خو یو متخصص سازمان وایي چې اوس هم په نړۍ کې له 20 تر 30 میلیونه کسان غلامان دي. نور مطالب هم شته او د خبرونې په دوهمه برخه کې د انساني او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه مه هیروئ. راسره پاتې شئ. یو شمیر سرچینې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکوي او وایي چې د پاکستان په بلوچستان کې زخمی شوی دی. د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې یو قومندان ازادي رادیو ته په خبرو کې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه واخیسته، خو د ملا اختر محمد منصور ویاند د خپل مشر د ټپي کېدو خبر ردوي. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
د افغانستان به چارواکي ازادي رډو ته وویل چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور سخت ټپي شوی دی. دا خبره د مولا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د بلې ډلې یو قمندان هم ازادي راډیو ته تایید کړه او ادعا یې وکړه چې د دوی کسانو د سیشن بي پښپا پر مولا اختر محمد منصور او د هغه د ملاتړو پر غونډه ډزې کړې دي او ټولي وشتلې دي. د افغان ولس مشر د لومړي مرستیال بیان سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو پر مشر د کوټي شارت نږدې د طالبانو قمندان مولا عبدالله سرحدی ته ځو کړی.
مولا اختر منصور رهبر نومه طالبانو.
مولا اختر محمد منصور چې ځان د طالبانو مشر ګڼي د کوټي په 25 کیلومتر کې د کوچلاخ پونم سیمه کې زخمی شوی دی چې د ستی روغتون ته بیول شوی او تر اوسه د مولا منصور د مړینې خبر نه دی تایید شوی خو هغه سخت ټپي دی. فیضی زیاته کړه چې په دې نشته کې قمندان سرحدی او څلور تنه نور وژل شوی دی. د مولا منصور د ډلې ویان صبیح الله مجاهد دا خبره رد کړه او ویل چې دا سپیشنه تر منست شوی. خو د مولا محمد رسول د ډلې یو قمندان له زابل په ټلیفون ازادي راډیو ته ویل چې د ماسختن تر ډوډۍ وروسته د مولا اختر محمد منصور د ملګرو غونډه روانه وه چې د دوی کسان پرې ورغلل، لومړی یې پیرداران وبښتل او بیا یې پر هغوی ډسې وکړې.
نو هغه د مې کړي پیښه چې سره ده بل ته هغه پر مور څنګه باندې خو زموږ استخدام څو موږ تر سره کړی ده. نور د اخترنامه د منصور د فلویانو چې یا کم شیخان دي مهم اشخاص چې مهم غړي دي
د جولای په میاشت کې د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې د طالبانو مشر مولا محمد عمر ته کراچۍ په ښار کې 2 کاله مخکې مړ شوی و. بیا وروسته طالبانو هم د هغه د مړینې خبر تایید کړ او مولا اختر محمد منصور په یوې غونډې کې چې د طالبانو ترمنځ پکې اختلافات علني ښکارېدل د نوي مشر په توګه وټاکل شو. هغه وخت د طالبانو یو شمېر قمندانانو له دې ټاکنې سره مخالفت وکړ. د مولا اختر محمد منصور د ټپي کېدو راپورونه په داسې وخت کې خبره شوې دي چې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅې په وروستیو کې د اسلام آباد په منځګړې توب زیاتې شوې دي. د دوشنبه په ورځ چې کله په پاریس کې د اقلیم د بدلون د کنفرانس ترڅنګ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره وکتل، نو دواړو له طالبانو سره د خبرو پر بیا پیلېدو ټینګار وکړ. مولا منصور د جنو په باور د پاکستان پوځ سره اعتبار وړ کستی او داسې فکر کړه چې د سولې خبرو ته لیواله دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د جرمنی صدر اعظم په برلین کې د افغانستان له ولسمشر سره غډي خبري غونډه ته د افغان کډوالو پر ستونزو خبري وکړي او ټینګار وکړ چې جرمنی ته نوي ورغلي اکثر مهاجر به بیرته افغانستان ته واستوي. خو د افغانستان ولسمشر بیا وویل چې د ستونزې اساسي غم باید وخوړل شي او هغه په افغانستان کې د امنیت ټینګیدل او د لوګې مخنیوي دی. نور تفصيل بیا هم د احمد شیبر په ریپورت کې.
د دې هڅو په دوام چې په اروپا کې د کډوالو مسلې ته یو حل لاره پیدا شي، د جرمني صدر اعظم پښکاره وویل چې اکثریت افغانانو ته په جرمني کې پناه ورنکړل شي. انګلا مرکل وویل هغه کسان چې په افغانستان کې د جرمني له ځواکونو سره کار کړی دی او له جدي خطر سره مخامخ دي، هغوی ته به یې هیواد پناه ورکړي. حکومت کسان چې د ښه ژوند په نیت جرمني ته راغلي دي، هغوی به بیرته افغانستان ته ستنه کړي. د جرمني صدر اعظم د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره غړې خبرې غونډې ته په برلین کې دا هم وویل چې په عمومي توګه افغانان اقتصادي ستونزو جرمني ته را په مخه کړی دي، نو د دوی ژوند ته جدي ګواښ نشته او د همدې لپاره دا کسان بیرته خپل هیواد ته ستنو. انګلا مرکل او اشرف غنی په ګډه دا نظر ورکړ چې د دې ستونزو د هواري لاره د افغانستان پرمختګ دی. میرمن مرکل زیاته کړه چې هر هغه څه چې د افغانستان د انکشاف لپاره د جرمني پټوان کوي هغه به وکړي. د جرمني صدر اعظم بیا وویل چې د دوی نشته زر سرتیری د ناتو تر قماندې لاندې د افغان ځواکونو پروسنه بوختي او دا ماموریت په ادامه پیدا کړي. مرکل بل لور ته وویل چې د انسانانو د قاچاق کوونکو او د هغو کسانو پر ضد به پر مبارزه تمرکز وشي چې جعلي پاسپورتونه جوړوي. په دې خبري غونډه کې د جرمني صدر اعظم دا هم وویل چې د پناه اخیستو پر ځای ښه خبره داده چې افغانان د افغانستان په هغو ځایونو کې چې امنیت یې ښه دی پاتې شي او په دغو ځایونو کې به پر انکشافي پروګرامونو غور وشي. مرکل په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې داسې ځایونه ډیر نه دي چې سم خوندي وي، خو دې وویل چې داسې سیمې هم په دغه هیواد کې شته چې ښه امنیت لري. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر غیر قانوني سفرونه خطرناک وبلل او ویل چې ډیر لګښت پرې راځي. اشرف غنی وویل افغانان اروپا ته د دوه خطرناک سفرونو لپاره قاچاغ وړونکو ته لشلو تر 15 زره ډالر پورې ورکوي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغانستان د تروریزم، مخدر موادو او غیر قانوني مهاجرتونو له ستونزو سره مخامخ دی، نو اصلي موضوع ته باید توجه وشي او هغه په افغانستان کې د ثبات تامینول دي او د لوږې مخنیوی دی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
درنو اوریدونکو، زمونږ غږ په منځنۍ صفه 1289 او اف ام 10.5 د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې سږ کال د ځمکني ترانسپورت عواید د تیر کال په نسبت 40% زیات شوي دي. د دغه وزارت د ځمکني ترانسپورت عمومي رئیس غوث الدین وفا ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 9 میاشتو کې د تیر کال په پرتله 109 میلیونه افغانۍ عواید زیات شوي دي. خغلی وفا وایي چې امنیت او فساد د عوایدو په راټولولو کې تر ټولو لوی ستونزې دي چې دوی ورسره مخامخ دي. زموږ همکار نجیبې زمان د ځمکني ترانسپورت له رئیس غوث الدین وفا سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې د روان کال د عوایدو په اړه پوښتلې ده.
پروس کال موږ حدود 300 میلیونه افغانۍ کسر درلوده، 1,298 میلیون افغانی مونگ پا دی کال که عواید لارو او پا دا عواید که مونگ حدودان 109 میلیون افغانی تزید عواید لارو، البته پا 9 میاشت که تیر کال پا پرتلا مجموعان پا ولایاتو که 9% او مجموعان پا مرکز ولایاتی که 40% مونگ تزید عواید لارو.
پا دا کمو بر خود سختاس دیر عواید ترلاسه کریده؟
اوست مونگ خود خطسیر نه عواید واخلو، ما موترونه کمیشن کوو، په دا کمیشن کې البته مونږ خدای هغه خدمات چې په ترانسپورت مونږ عملی کوو بیا د دې په مقابل یو معین کمیشن د قانون په اساس مونږ واخلو، هغه د دولت په خزانه کې البته سپارو.
او د دغه عوایدو څخه تاسو په کومو برخو کې بیا استفاده کوئ؟
ټول عواید مونږ د دولت په حساب کې، البته د وزارت مالیه په حساب کې را تسلیموو. مونگ دی مصرف حق نلرو، طول مصارف دی وزارت مالیه لخوا کشید.
کم اوامل دی دی لامل سو چه سش کال ساس اواید زیاد سید؟
مونگ نظراتی کنترول دیر شدید بوکو او حقا امرین مسئولین چه کالون کالون پا یو زای کار کولا مونگ طولی تبدیل وکل او یو تعداد البته اکثریتی. خصوصا مونگ پا کابل که 15 بندرونه لرو، دا بندرونه اوس مونگ میاش پا میاش یا پا 2 میاش که په دوراني شکل ټول تبدیلو او یو ځای نه پریږدو. او البته اوس هم ډېر مشکلاتونه شته، البته نواقصونه هم ډېر دي، کمبودونه هم ډېر دي، ولی یو کار چې زمونږ ډېر چالشونه مونږ مواجه کړي دي هغه عدم د موجودیت امنیت دي. زمونږ کار اساسا د شپې لخوا دی، موټرونه د شپې لخوا حرکت کوي. البته که چیرې دا شرایط مونږ ته آماده شي انشاءالله عواید ډېر کېږي.
اکثر په افغانستان کې د عوایدو په راټولولو کې د فساد د شتون څخه شکایتونه موجود دي او دا چې وایي چې ډېری برخه عواید چې راټولیږي د حکومت ته نه رسیږي، حکومت جیب ته نه لویږي، بلکې په شخصي ډول مصرفیږي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
یقینا هیڅ کولای نه شي اوس په افغانستان کې د فساد رد. فساد شته، یقینا شته. مونږ په حکومت کې پیشنهادونه، مشخص پیشنهادونه ورکړی دي چې باید ټول بنادر، ټول هغه بازگان چې یغه ځاینه تر راضی او زی باید دلته کمپیوټری شي، باید مجهز شي، په بین‌المللي معیارونه دا سمبال شي، او نمایندګي د بانک باید په هر بندر کې ایجاد شي، باید موټروانو ته ټول ته تعرفه ورکړل شي، تعرفې پر اساس هر دریور، هر مکلف چې هر موټردار چې خپل پیسې باید بانک ته تحویل وکړي.
د ترانسپورت د وزارت د ځمکني ترانسپورت عمومي رئیس غوث الدین وفا سره مو د ازادۍ راډیو مرکه واورېده. دی وایي چې سګنی عواید یې په سلو کې 40% زیات شوي دي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو اوریدونکو، زمونږ غږ په منځنۍ صفه 1289 او اف ام 10.5 له ازادي راډیو اوري. د آشنا رادیو خبرونه د مخام لو بجو د سحر تر و بجو پورې تعقیب ولای سي. په امنیتی او دفاعي برخو کې د څار د نړیوال سازمان یو نوې څېړنه خي چې په افغانستان کې فساد اوس هم په لوړه سطح کې دی. د دې څېړنې راپور د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د شفافیت د څار د بنسټ لخوا خپور شو. دغه بنسټ وایي له قدرت څخه د جنگ سالارانو ګټې اخیستنې د هیواد د امنیتي ځواکونو پر فعالیتونو ناوړه اثر کړی دی. د دغه بنسټ مسؤلین له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د فساد مخنیوي ته جدي اقدام وکړي. د حکومت چارواکي وایي د ملي یووالي حکومت ژمن دی چې د فساد پر ضد مبارزه وکړي. نور تفصیل له کابل د خان محمد سین په ریپورت کې.
په امنیتي او دفاعي برخو کې د شفافیت د سار د نړیوال سازمان تازه سیړنه خی چې د نړیوال ټولنې له سو کلونو پر لپسې مرستو سره سره د افغانستان دفاعي جوړښت له خطر سره مخ دی. د سازمان د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خپل راپور خپور کړ. دغه راپور سره لدی چې د دفاعي چارو د پیاوړتیا په برخه کې د جمهور رئیس اشرف غنی فعالیتونه ستایلی، دای هم ویلی چې د دې هواد د دفاع او کورنوي چارو وزارتونه اوس هم له فساد څخه پاک نه دي او ځینې کسان پکې د دولت پر پیسو بهرنۍ سوداګرۍ کوي. بلخوا د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې د دې هیواد په امنیتي ارګانونو کې فساد د امنیتي ارګانونو پر فعالیتونو ناوړه اثر کړی دی. د دې بنسټ اجرایی رئیس اکرام افضلی له حکومت وغوښتل چې په دې ارګانونو کې د فساد د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
افغانستان باز هم از نگاه شفافیت و حسابدهی و کنترل خطرات در سکتور دفاعی در پایین‌ترین رده.
افغانستان په دفاعی سکتور کې بیا هم د شفافیت د حساب د ورکړې او د خطرونو د کنټرول په لور په ټوله نړۍ کې په ټیټه سطح کې دی. جدي اړتیا ده چې دا سکتور غیر سیاسي شي. کومې سرچینې چې باید د دې سکتور د پیاوړتیا لپاره ولګول شي هغه د غیر قانوني وسلوالو د پیاوړتیا لپاره لګول کیږي.
که څه هم افضلی د اشخاصو یا کومې ډلې نومونه یاد نه کړل، خو له نړیوالې ټولنې هیله وکړه چې په بهرنۍ هیوادونو کې د افغان چارواکو د شتمنیو په افشا کولو کې له دې حکومت سره مرسته وکړي. دا نوې خبره نه ده چې افغانستان د فساد له پلوه د نړۍ په فاسدو هیوادونو کې شمیرل کیږي، بلکې پخوا تر دې هم په دې برخه کې ورته راپورونه خپاره شوي وو. په دې هیواد کې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته د حکومت چارواکو د بهرنۍ هیوادونو په ناستو کې ژمنې کړې چې د فساد پر ضد به جدي مبارزه کوي. په دې لړ کې جمهور رئیس اشرف غنی د کار په لومړیو کې د کابل بانک د قضیې د بیا څېړلو حکم وکړ او د دفاع وزارت ګڼ تړونونه یې لغوه کړل. افغان چارواکي وایي حکومت د فساد د ورکولو په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دی. د افغان حکومت د اجرایي ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
فساد د افغانستان په مختلفو ادارو کې وو او ستا او د لبه د مرغ ملي والی حکومت ته په میراث کې رسېدلې ده، اما اوسنی حکومت ژمن دی چې په دغو برخو کې هغه کارونه چې د افغانستان خلک یې توکل لري او هغه فعالیتونه چې د افغانستان حکومت له ولس سره ژمنه کړې ده په هماغه برخو کې کار وسي، ژمنې پوره سي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د فساد پر ضد مبارزې عالي ادارې د فساد د مخنیوي په مقصد د چارواکو د شتمنیو د ثبتولو لړۍ پیل کړی ده. حکومت وای که څه هم دا مبارزه وخت غواړي، خو په دې برخه کې به هڅې جاری وي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadirradio.
د کونړ چارواکي هلې ځلې کوي چې د اسدآباد په مرکزی روغتون او نورو روغتیایي مراکزو کې د ښځینه نرسانو او قابلو کموالی پوره کړي. دا چې دغه هلې ځلې څومره موافق دي، تفصیل له کونړ د روح الله انوري په ریپورت کې اورو.
د یاد انسټیټیوټ مشر ډاکټر وحید الله تړون ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې ځکه انسټیټیوټ پرانیستی دی چې د یاد ولایت په اکثرو روغتي مرکزونو کې د نرسانو په ځانګړي ډول د خزینه کارکونکو کمې دي. هغه وویل د چهارشنبه په ورځ له انسټیټیوټ څخه دوهمه دوره فارغ کړه چې ورسره به په یو شمیر روغتي مرکزونو او روغتون کې یادستونځه هواره شي.
شپته کسه د نرسنګ په برخه کې یو لس کسه دی علي قبل لګي په څنګه کې اتلس کسان هم د فارمسي په څنګه کې فارغ ورکړي پراتلون کې هم د غلړی بدی کونړ په ولایت کې دوام لري په مختلف ورشتو کې به زمون محصلین روزو دی اوناسو ته په کې ذکر د طبقه څخه زما د کونړونو ولایت ټول ولس نه وختنه ده چې زیاته توجه دی اوناسو برخه کې ولري ولایت ضرورت لري
د کونړ عام روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی هم ازادي راډیو ته ویل چې په مرکزی روغتونه او نورو روغتي مرکزونو کې د خزینه نرسانو قابلیت او د نورو کارکونکو کمی موجود دی او د دې ستونزې د هواري د پاره یې دوه کورسونه جوړ کړي دي چې یو شخصي او بل هم د وزارت په چوکاټ کې دی
په قابلګۍ بخش کې هم ارتیاشته په نرسنګ بخش کې هم ارتیاشته او همدارنګه د فارمیسی په بخش کې ډیره زیات ارتیا لیدل کیږي منګه د خزینه نرسانو ډیر کمی سره مخامخي نظر نارینه نرسانو ته نو ان شاء الله تعالی زمونږ خوخیو چې په دې روسیو کې منګه د دوه انسټیټیوټ یو په دولتي چوکاټ کې چې د سی ام سی چینی برنامه ده چې هغه خپل دولتي پلی کوي او بل په شخصي سکتور کې د المدینی د طبي علوم انسټیټیوټ چې د هم دغه دوهمه دوره چې فراغت ورکړي نو ان شاء الله تعالی د دې نو محصلینو په فراغت سره به زمونږ دغه تشه تر ډیره بریده راکمه شي
د المدینه انسټیټیوټ څخه یو تن فارغ محمد اجمل رسولی وای په دوه کالو کې ډیر څه زده کړي او کولې شي چې په خپل برخه کې د خلکو خدمت وکړي
پختای علي نرسنګ څخه فارغ شو تقریبا د علي نرسنګ څخه څلور پنځه شاوخه کسان فارغيږي او ټول د لری پروتو لسالیو څخه راځي نو زه په دې ډاډه یم چې ټول لسالیو ته خدمات صحیح خدمات ترسره شي ځکه چې موږ دلته روزنه وشو او ډیر په مستقلی تور باندې موږ روزنه وشو او په مستقلی لحاظ باندې موږ ډیر زیات غښتلې شو ډیر زیات پیوړې شو نو زه زمونږ ټول ملګري د دې جوګه د شیخ خپل ولسته د صحیح برخه کې ډیر خدمات ترسره کوي
په کونړ کې د یو مرکزی روغتون په ګډون شاوخوا 50 روغتي مرکزونه موجود دي چې په اکثرو کې د خزینه کارکونکو او نورو صحیح کارمندانو کمې ده چې لامل خلک ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
درنو اوریدونکو د سیمې د حالاتو د خبرولو په ترڅ کې تاجکستان د سرور کارو د تاجکستان حکومت د خلکو پر مذهبي فعالیتونو خپل کنټرول زیات کړی دی حکومت دغه ګامونه ورسته له هغه پورته کوي چې ویل کیږي سلګونه تاجک ځوانان په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش سره یو ځای شوي دي پښتنه دا ده چې دا ډول اجراءات یا ګامونه به تاجکستان باثباته کړي او که ناکراره رضوان مراد په دی اړه د ازادي رادیو د خبر د څنګه ریپورت اوروي
نبی جان د تاجکستان په دوهم ستر خار خوجند کې د ویختو او ګری جوړولو دکان یا سلمانی لري نبی جان ازادي رادیو ته ویل د تیر بل هر وخت په مقایسه نن سبا د دوی کاروبار خده د نوموړي په خبره مخکې به خلک یوازې د ویختانو جوړولو تراتلل خو اوس زیات کسان راځي چې خپل ګری کم کړي نبی جان وای نن سبا د کار په لارو کوڅو کې داسې څوک نه ویني چې لویا او ببرګیره ولري پر مذهبی فعالیتونو د حکومت سخت کنټرول پر هغه سړو او خزو زیات متمرکز دی چې د اسلامي تقالید او طریقو لمخې جامع غوندي تاجک پولیسو لارو کوزو څخه یو شمیر کسان هم نیولې او په زور پرې ګیری خړېلې دي د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل وینا کې ویل بهرنیان غواړي د جامو اغوستلو له دود څخه په تاجکستان کې د سخت دریځې د پراخوالي لپاره ګټه پورته کړي دا ولسمشر دا څرګندونه دی او خبرداري په توګه خستل شوې دي او نن سبا د پایتخت دوشنبه په سرکونو د سړو او خزو د جامو څرنګواله بدل شوې ده کچا هم چې حکومت پام محضر کې د تاجک اتباو لخوا د مذهبي جامو اغستلو په مخنیوي کې بریالي شوې ده خو د اجراءاتو یو لړ اندېښنې هم پیدا کړې دي دا سویر هم پیدا شوې ده چې د حکومت دا ډول اقدامات خای د مذهبي او غیر مذهبي کسانو ترمنځ واټن لري او اختلافات زیات کړي په تاجکستان کې اوس هم د اسلامي ډلو د وسلوال فعالیت په اړه ویره موجوده ده ځکه دا هیواد شل کل وړاندې د مذهبي ډلو چې دیموکراتانو ملاتړ ورسره او د پخواني شوروي اتحاد د طرفدارانو ترمنځ د خونړۍ کورنۍ جګړې ډکرو د هغه مهال په جګړه کې شوخوا سل زره کسانو وشل شول د غراز د 2012 او 2014 کلونو ترمنځ هم د تاجکستان امنیتي ځواکونه او د دې هیواد څخه د ریځې ډلې په ګورنو بدخشان سیمه کې له یو بل سره په جګړو کې ښکېلو
په تاجکستان کې دا مهال هیڅ کومه اسلامي ډله په سیاسي او حکومتي چوکاټ کې فعالیت نه لري. ولسمشر امام علي رحمان استدلال کوي چې د اسلامي ګوندونو لمخنیوي څخه هدف د سختدریزو وسروالو د پیدا کېدو مخنیول دي. د تاجکستان لوی څارنوالي وای دا مهال د هغو 440 تاجک اتباو دوسیه څېړي چې په سوریه او عراق کې د داعش او نورو سختدریزو ډلو په لیکو کې جنګیږي.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده @ازادي رادیو.
وخت د سهار پوره 8:13 دی. درنو اوریدونکو په دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته راورسیدو. په دې چې لمو سره یاستي لتاسو مننه کوم. د خبرونې په دوهمه نیمایي برخه کې د اساسي او بشري حقوقو او د ژوند په شیبو کې پروګرامونه لرو. دغه راز ځینې نړیوال مطالب هم درته خبرو، خو اوس په موکړې د سات د مهمو خبرونو لنډیسته چې زما همکار نسیم سلیمانی وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت او چارواکي ویل چې د کوټي شرط نږدې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور د طالبانو ترمنځ د وینښتۍ پر مهال سخت ټپي سوی دی، خو د مولا اختر محمد منصور د ډلې ویان زبی الله مجاهد به رسنۍ ته ویلي دی چې دا خبر رښتیا نه دی. د افغانستان د ملي امنیت څلکار وای چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې پرمختګ د پاکستان له رښتینو هڅو سره غوټه سوی دی. دا خبر حنیف اتمر تیر ورځ په کابل کې د روسیې او چین له سفیرانو سره د لیدو پر مهال وکړه. جرمنی په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د 350 میلیون یورو مرستو ژمنه وکړه. د بریتانیا پارلمان په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خلاف هوایي بمبردمان کې د غیواد ځواکونو ګډون تصویب کړ. سپینه مانی وایي چې د چټک خبرګون شاوخوا 200 پوځیان به په عراق کې ځای پر ځای شي. د ملګر ملتونو د اټومي انرژي اداره وایي چې ایران لشته لږه د 2003 کال تر اخره د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کړې دي. د امریکا پولیس وایي د کالیفورنیا د ایالت په جنوب کې لشته لږه 14 کس په ډز وژل شوی او ولستنه نور ټپیان دي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په د اوکراین پارلمان ته راتلونکې اونۍ وینا وکړي.
ل قاسم سلامله مننه چې د نړیوالو او کورنیو خبرونو لنډی وړاندې کړ. د انګلستان په رایل یونایټډ سرویسز سړنیز مرکز کې یو څېړنپو چې ششنګ جوشي نومیږي په دې باور دی چې د افغانستان، پاکستان او هند په اړیکو کې دریض بدل شوی دی. فرشته جلالزئی له ششنګ جوشي سره د مرکې په اساس ریپورت لري.
ششنګ جوشي نن ازادي راډیو ته په ورستي وکاله او په ځنګړي ډول د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته د افغانستان او پاکستان او هند د اړیکو په اړه وویل.
India has said it will give 4 attack helicopters to Afghanistan.
They way pa urusti wakal ki da ariko da parakhtia la para lewaltia badla shwe da aw da rizuna badal shwe masalan pa urusti ki hindu elchi Afghanistan ta batalor jangi helicopter barkri da Afghanistan urus mashar hind ta ulad pai nihal ki hindu Pakistan da ariko da parakhtia la para hatsi nakami shwe di aw da dwaro hiwaduno da mli amniyat da mashran turmanz khabari nakami shwe pa urusti wakal ki Afghanistan aw Pakistan da ariko da parakhtia la para hatso da Afghanistan aw hind ariko parakhtia ta zaitish kari dai aw hum د افغانستان او پاکستان اړیکی او د هند او پاکستان اړیکی لا خراب شوې دي. جوشي په دې اړه چې ولید افغانستان او پاکستان اړیکی خراب شوې ده، هند او پاکستان اړیکی خراب شوی او پر ځای هند او افغانستان یو بل ته د دوستۍ لاس زیات وروشت کړی. ازادي راډیو ته وایي
Pakistan continues to support the insurgents.
They way Afghanistan per Pakistan باور نه لري. افغان چارواکي پاکستان ته د تشدد د سرچینې او تخریبونکي قدرت په توګه ګوري. زه فکر نه کوم چې د غنی او شریف ترمنځ د رواني اونۍ لیدنه به کوم ستر بدلون راولي، ځکه ډېری بنیادی مسلې په منځ کې دي. پاکستان د تشدد ناتړ ته دوام ورکوي، خپل خارو طالبانو فعالیت ته دوام ورکړي. د پاکستان حکومت د اشرف غنی د هیلو په خلاف د طالبانو پر ضد اقدام نه دی کړی او په افغانستان کې امنیتی وضعیت ډیر خراب شوی او پاکستان د خپل شونیت څرګندول لپاره چندان کار نه دی کړی، نو زه فکر کوم چې افغانستان اوس فکر کوي چې ولې خپل پخوانیو دوستانو لکه نوې ډیلی ته مخ نه اړوي، ځکه کله چې افغانستان پاکستان ته د ملګرتیا لاس وروشت کړی خپل پخوانی ملګری یعنی هند یې خوابدی کړی او ډیر کسان په نوې ډیلی کې لدی خوابدی، نو افغانستان شای اوس خپل لار بدل کړي او پخوانی ملګری ته مخ اړولی چې نوې ډیلی دی.
Because earlier, by talking to Pakistan and making friends with Pakistan,
da shashan joshi pa bawar afghanistan par pakistan da be bawari la mala da che da pakistan hukumat pa amali dawal da afghanistan la iqtisadi aw siyasi subat sar da marasti pa khatar pa khpulo policy ki chandan badlun na dai rawastai majbur dai che pasi maki nawi mulgari aw mutahidan walatawi.
Well, from Afghanistan's perspective, they didn't turn their back on Pakistan.
They wait afghanistan la nazara afghanistan pakistan ta shana da awali balki pakistan da afghanistan lor ta shara awali da zama pa fikr ashraf ghani da si guman kray uchi da afghanistan aw pakistan tarmanz da mulgirtiya imkanat ziyad di kho pakistan masalan da hind aw afghanistan tarmanz da tujari malun aw intiqal ta ijaza war nakra hind pa afghanistan ki da pangawani aw afghanistan la hind da iqtisadi gati ziyad imkanat lari che wazi pakistan ijaza na war kawi za fikr kawam che afghanan ta sargand shawi che ka pakistan khpala krandar na badlawi no hind ta las وجدولای سی پودیم رستی ورڅ خطر لاسه کولای سی لکه هلیکوپټر مالی او سیاسي همکاري ورڅ خسته لسی ځکه غربيان په افغانستان کې خپل فعالیت محدودوي او افغانستان بل اخر په سیمه کې متحدانو ته اړتیا لري چې زه فکر کوم یوازې هند نه بلکې نور هیوادونه لکه ایران هم پکې شامل دي لای سی
اپشن از ټو میک فرندز وذ انډیا اګین
دا وایي اساسي خبره ده چې پاکستان له پوځي سیاسي او اقتصادي اړخه افغانستان مایوسه کړی نو بل اخر افغانستان بدیل تاړتیا لري د ششانګ جوشي په باور هند هم په افغانستان کې اقتصادي ګټې ویني ځکه افغانستان قانون لري افغانستان د پنګونې لپاره اقتصادي سوداګرو ته پراخ مارکیټ لري او هند غواړي چې په افغانستان کې سیاسي فعالیتونه پراخ کړي او د پاکستان په وړاندې له افغانستان سره خپل اتحاد ټینګ کړي
د افغانستان پاکستان او هند د اړیکو په حق لمو د یو چړونکو نظر واوریدم راځو د خبرونه بل مطلب ته شاید فکر وکړی چې غلامی یو زوړ دود او اوس په نړۍ کې پاتې رسیدلې دی د غلامی پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ پرون و د فری د سلیوز ادارې د معلوماتو لمخې اټکل شوی چې په ټوله نړۍ کې اوس هم ل یو وشتو څخه تر شپږ دیرشو میلیونو کسانو پورې غلامان دي د همدغه راپور لمخې د انسانانو قاچاق وړونکي د غلامۍ له لارې له کاله یو نیم سل میلیارده ډالر ګټي د غلامۍ دغه اته اویا فیصده قربانیان مزدور غلامان دي او دوه ویشت فیصده یې جنسي غلامان نور تفصیل د ملالۍ بشیر په رپورټ کې
څلور دیرش کلن اندری د رومانیا اوسیدونکی دی دی د شراتلونکو شی وظیفې او پیسو هیله لري او غواړي خپل کورنۍ سره په رومانیا کې هوسا ژوند ولري کله چې یو شناخته ورته وویل چې په یونان کې یو کاري فرصت شته او ورسره وړیا کور ورکول کیږي د دغه فرصت سم دستی ومانه د غشتل رومانیا ته لډیرو پیسو سره بیرته ستونسي خو حقیقت تر دې ډیر بیل وو د اندریش نخته د شبکې غړی وو چې دی او اته نور سړی په یونان کې د کاري فرصت په خبره غولولی وو د نار فور سیل خیریه موسسې د پاڼې لمخې کله چې اندری او نور کسان یونان ته ورسېدل ل دوی په زور په مزکو کې کار اخیستل کېده او ورته هیڅ ډول مجره نور کول کېده دوی تهدیدیدل او بندې ساتل کېدل اندری د تیښتې پلانونه جوړول او اخر دی او یو بل کس ساموئل وتوانېدل چې د غلامۍ له دې ژوند وتښتي دوی په اتن کې د رومانیا سفارت ته ورغلل او دغه سفارت ورسته له هغو ځکو او نور کسان وژغورل له هغه ورسته چې 15 کال وړاندې د انسانانو د قاچاق پر وړاندې د مبارزې لپاره یو نړیواله موافقه لاسلیک شو د اسري غلامۍ ټکی د انسان د قاچاق جبري مزدوري په پور کې بند پاتې کېدل جنسي قاچاق جبري ودونه او نور د غلامۍ په شان د استثمار لپاره کاریږي په مزدوري کې بندېدل هغه غلامۍ ته ویل کېږي چې یو څوک لدې کبل په مزدوري کې بند پاتې سي چې اخستې پور نسی ورکولای او د پور ورکوونکو لپاره وړیا کار کوي تر څو خپل پور پرې کړي ډېرې کسان چې خپل پور نسی پرې کولای خو پور نورو نسلونو ته انتقالېږي جبري مزدوري لسلګونو کلونو راهیسې په جنوبي آسیا کې د کرهڼې او خشتې مجلو په برخه کې په بټیو او کارخانو کې روانه ده نسلي غلامي هغه غلامي ده چې یو څوک په غلامه کورنۍ کې وزېږي جبري غلامي هغه ده چې خلک په زور کار کولو ته اړ کړای سي او د کار په بدل کې ورته مجرانه ورکول کېږي او ورسره ناوړه چلند هم کېږي قانوني عمر ته تر رسیدو مخکې یا جبري واده د غلامۍ هغه ډول بلل کیږي چې پکښې کوچنیان په عمومي توګه نجونې تر 13 کلنۍ مخکې د هغوی له خوښې پرته واده کړای سي او جنسي او کورنۍ غلامۍ ته اړ کړای سي. د انساني قاچاق وړونکو له لاسه چې خلک په غلامۍ کې بندیږي، سړي ښځې او کوچنیان د تشدد او زور له لارې د هغوی له خوښې پرته کار کولو ته اړ کیږي. د بدن د غړي قاچاق که څه هم د جنسي استفادې لپاره تر قاچاق زیات نه دی، خو د جنایتکارانو لخوا په نړۍ کې دغه تور بازار مخ پر لویېدو دی.
درنو اوریدونکو، د ملالۍ بشیر د رپورټ په اوریدو سره به مو سر خلاصوي وي چې غلامي او بردګي په نړۍ کې پای ته نه ده رسیدلې، خو رنګ او بڼه یې بدله سوې ده. راځو د خبرونې بل مطلب ته. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو رسمن موافقه کړې چې مونتینیګرو ته له دې تړون سره د یو ځای کېدو بلنه ورکړي. دا خبره د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په دوهمه ورځ وکړه. نور جزئیات د فریبا ظاهر په ریپورت کې.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو مونتینیګرو ته بلنه ورکړې چې په 2018 کال کې له دې ائتلاف سره یو ځای شي. د ناتو سرمنشي د مونتینیګرو حکومت او خلکو ته په دې اړه مبارکي ویل ده. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو ته ویل چې دا د یو ښه ائتلاف پایل دی.
The NATO foreign ministers have just taken
They way the NATO de bahraniyo char wazirano ye wa tarikhi prekda wakra che Montenegro ta ye balana wakra tar sus mujde itlaf ta nahi wishtam ghiri ke dola para khabari pail kade mujde Montenegro hukumat aw khalko ta da ghoi da hatso aw las tarawlon la kabala mubaraki wayo da da Montenegro la para ye wa shawraz da de Luidiz Balkan aw ham de tol itlaf la para ye wa shawraz da da Montenegro da sadr azam Marastial Igor Luksic da NATO da balana da tol Luidiz Balkan la para ye wa سپاته نشبل لیده. بلخو د روسیې د ولسمشر ویان په مسکو کې ویلي چې روسیې په پرله پسې ډول خبرداري ورکړی چې د ختیځ په لور د ناتو د غزیدو او هم د دغه ائتلاف پوځي بنسټ په د ختیځ په تیر بیا د روسیې لوري به جواب پات نه سي.
د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د پرونی غونډې په حق لمو ریپورت واورید. درنو اوریدونکو، په دې سره رسیګو اونیزو پروګرامونو ته لومړی د اساسي او بشري حقوقو پروګرام خبريږي او ورپسې ژوند په شیبو کې اوریدلای شي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او په لې شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د مظاهره کوونکو د حقوقو او په وړاندې د دولت د مسؤلیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت د څنګ مشر رحیم الله رحمه دی. رحمه صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې د افغانستان خلک د مظاهرو د ترسره کولو حق لري کیا؟
د مظاهره کولو حق یا د تظاهرات حق دا یو بشري حق دی او د افغانستان ټول اتباع د بشري حقوقو د دیدګانه او د اساسي قانون له دیدګانه دا حق لري چې دوی مظاهره وکړي او خپل روا غوښتنه د مظاهره په شکل باندې په هغه صورت کې چې کله د دوی غوښتنه د قانوني مراجعو له طریقې نه اوریدل کیږي او دوی د توجه نه کیږي، دوی د حق لري چې خپل غوښتنه د مظاهره په ډول باندې یا د تظاهرات په ډول باندې مطرح کړي او د چارواکو غوښتنه ته ورسي.
رامي صاحب، دولتي چارواکي د هغو کسان لپاره چې مظاهره کوي د هغوی د امنیت د خوندیتوب په برخه کې څومره مسؤلیت لري؟
په دې مورد باندې چې یو مظاهره باید په لار واچول شي، لومړی باید هر هغه څوک چې غواړي مظاهره او کې چوندا په ټولنه کې په اجتماع کې په عامل منفیه ځایونه کې دا تر سره کیږي، نو په دې خاطر باندې په کار دی چې مخکې له دینه چې د قانون لمخې هدا اقل څلور ساعت تر وړاندې باید دولتي زیربت امنیتی مسولین د مظاهره د تنظیم کوونکو لخوا نه خبر سي هغوی ته خبرتیا ورکړل سي رسما، او هغوی باید خپل لازم تدابیر د دې لپاره ونیسي، او په هیڅ صورت سره د دولتي مسؤلین یا امنیتي ځواکونه د دې حق نه لري چې د مظاهره کوونکو د روا غوښتنو یا د مظاهرې لارا چولو په وړاندې خنډ سي او د دوی لپاره مزاحمت خلق کړي. نو بنا دا د دولت مکلفیت دی چې د مظاهره کوونکو امنیت باید ونیسي او دوی ته د زمینه برابره کړي تر څو پورې دوی وکولی شي خپل روا غوښتنې د زیربط ارګانونو ته مطرح کړي او له دوی نه خپل غوښتنې ولري.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
جوان
آزادی
و بن لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ دوه بو بندو بس
کړی چې محکمې لخوا آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوړجست. رحمه صاحب، ځینې وختونه مظاهره په تاوتریخوالي اوړي، قانون په دې اړه څه سپارښتنه کوي؟
واقعا هم کله ناکله څه سي اکثر وخت داسې پیښیږي چې مظاهره د خپل اصلي مسیر نه اوړي او په خشونت او په تاوتریخوالي باندې بدلیږي. ولی د دې لپاره باید په مجموع کې د افغانستان ټول وګړي ډیر هوښیار واوسي. له یوې خوا نه چې چیرته دا وي چې مخکې له دې نه چې دوی په یوه مظاهره کې شرکت کوي، د خپلو غوښتنو مطابق باید دوی مخکې له مخکې نه آگاهي ولري، او کله چې مظاهره په لاره اچول کیږي دوی باید دې ته متوجه واوسیږي چې د دوی له حضور نه او د دوی له موجودیت نه الته اوړه استفاده یا سو استفاده ونسی، تر څو پورې هغه په هغه هدف باندې چې مظاهره په لاره اچول سوی لغه مسیر نه خارج سي او دوی نه سو استفاده یا ناوړه ګټه واخیستل سي. نو بنان داسې کله ناکله پیښیږي، اما مخکې تر دې نه چې مظاهره پای ته ورسیږي دولت د دې مکلفیت لري، او یا چې مظاهره په لاره اچول کیږي دولت امنیتي ارګانونه یې دې مکلفیت لري چې دوی اضافي امنیتي تدابیر باید تر لاس لاندې ولري تر څو پورې که چیرته مظاهره د خپل اصلي مسیر نه اوړي د دې مخنیوي وکړی سي. ولی یو شی چې ډیره مهمه خبره ده، مظاهره باید په هیڅ صورت سره په تاوتریخوالي بدل نه سي، ځکه مظاهرات او سر د مظاهرې د حق یو پاسوان لري، او هغه پاسوان یا ورستاړی هغه دا دی چې مظاهره باید مسالمت آمیز وي، باید صلح آمیز وي، نه دا چې د لپاره دا په خشونت واوړي.
د ورستۍ پښتنې په توګه، آیا کوم مظاهره چې په افغانستان کې سوي دي د افغانستان د نافذه قوانینو سره لکه څنګه چې سپارښتنه کړې ده هماغه سوي؟
تظاهرات یا مظاهره چې کله دلته سوي دي په افغانستان کې، دینه بسترګې نسو پټولای چې کېدای شي ځینې مظاهره به داسې وي چې هغه په تاوتریخوالي اوښتي وي او ځینې زیانونه به یې اړولي. ولې په مجموع کې که موږ وایو چې کومې مظاهره تر اوسه پورې په افغانستان کې ترسره سوي دي او دې ته وایو چې دا غیر قانوني په دې خاطر ورته نسو ویلای چې دا یو بشري حق دی، او د دې حق نه سترګې پټول او یا دا له نظره غورځول زه فکر کوم دا به اصولي او قانوني نه وي. ولې په هر حال مظاهره دلته په افغانستان کې سوي دي، ولې بدبختانه وایم چې ځینې وخت دا په تاوتریخوالي اوښتي او ځینې زیانونه ځینې عام وګړو ته ځینې دولتي ارګانونو ته اړولې دي، ځینې دولتي ودانۍ عام المنفعه مرکز او ځینې عام خلکو ته کېدای شي ځانونه اړ اوښتي وي. ولې په هر حال مظاهره د افغانستان د ټولو وګړو د خپلو روا غوښتنو لپاره یو بشري حق دی، او دوی د دې حق لري چې خپلې غوښتنې په مسالمت آمیز ډول د تظاهراتو له لارې نه د مسؤلینو تر غوږونو ورسوي او خپلې غوښتنې مطرح کړي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمرده دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک الله مو مل سه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې، زه محبوب شاه محبوب یم او نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په چلم دوی سکروټي خوند کا لکه دوی بنی په سیالۍ راغلی وینه. نن په یو داسې فلکلوریک چیز غږیږو چې زموږ په ټولنه کې خپل نادرست اهمیت سلګونه کاله ساتلی او د افغاني ټولنې په هر حجره کې د یوه با ارزښته توک په نوم یاد شوی دی. که څه هم دا چیز ډېرې موزرې پایلې لري، مګر بیا هم د یوه دود په شکل استعمال شوی او په پیړیو پیړیو د افغاني ټولنې د ځوانانو او زړو نرمې شونډې په خپل ګرم لوګي سره تورې کړې دي. نن نه خبرونه مو چلم ته ځانګړي کړي، راځي وګمې رشیدی ته وښو.
قدر من اوریدونکو، د سویل کیږي چې شاوخوا 300 کال وړاندې تنباکو او چلم د اکبر پاچا دربار ته یو کس راوړ او له هم دغه ځای د چلم څخلو دود او عادت سرچینه واخیسته چې په افغاني او هندي ټولنه کې اوس هم استعمالیږي. په لومړیو کې خو چلم یوازې سردارانو کاروه، مګر ورو ورو یې د ټولنې نورو اقشارو ته هم لیږد وکړ او د ټولنې نورو اوسیدونکو هم دا دود خپل کړ. د کابل پوهنتون استاد پوهن مال اجمل ښکلی وایي چې چلم په ټولو پښتني سیمو کې د حجرې یو مهم توکو، او که چیرې به په کومې حجرې کې نه وو نو د حجرې څښتن به ځان کم ګڼه. نوموړی د چلم د جوړښت په اړه وایي:
چلم خو چې وی د لاندې نه کنه یو پایدان غوندې لري، بیا په دې سر کې یو خول غوندې لري، یو سر غوندې هغه سر کې بیا دننه مثلا تماکو ورچول کیږي، ورسره څوک نور چرګونه سکي هغه نور وسایل ورچي. د خول نه لاندې بیا یو وبوي، د سر کې بیا د اوبو دغه تر منځ یو پیپ وي، نو د دې پیپ پر خپلو باندې هغه لوم لوګي را کشکل کیږي. هغه شکل دی چې ورکوټه شکل سلفی دی کنه، شینوارو کې ډېر مشهور دی، صحیح ده؟ هغه په دې شکل باندې وي.
د بغلان اوسیدونکو شیرګل شینواری وایي چې چلم نه یوازې په هند برزمګي او افغانستان کې، بلکې د منځنی ختیځ په اکثر ملکونو کې د ژوند او کلتور په یو برخه بدل شوی. د په پخوانی افغانی ټولنه کې د چلم د ارزښت بڑا وای.
اوجره او چلم لازم مرزوم یو شی وو. هغه اوجره چې وی یا هغه خلکو چې اوجره درلودي یا هغه کلو کې چې به اوجره وی، په هغه کې حتما چلم موجود وو. او د اوجره سیختن په دې مکلف وو چې د چلم ته به تنباکو راوړو، دا به تنباکو به چټه کول، دا چلم بل ته موجود وو. د شپې چې به کم ځوانان راټولېدل نو په ټولو کې دود وو د چلم کله، او دا چلم درلودل هغه اوجره کې چلمونه نه وو. په اصطلاح په هغه وخت هغه اوجره مډرن اوجره نه وی، یو لکه غریبی اوجره وی. په هغه کې چې خانان وی او هغه چې غټي اوجره وی، او هغه کې چې ډیر ځوانان راټولېدل، حتمی وو چې یو چلم دو چلم وب کیو. دا به تم وکونه ډکېدل بیا وګر چاپیره په ځوانانو تقسیمې دا، او دغه په لمبر ځوانانو خپل سکل. بل عموم دغه اوجره خو چې وی ډیرې ځوانانو ساتلې، بیا و نیمه خانان چې به هغه باغ ځنی خلک ګمارلی وو د اوجره صفای په خاطر، د اوجره پاکوالي په خاطر، دغه اوجرو پاکوالي په خاطر چې به کوم ځوانان یا کوم خلک ګمارلی و هغه به چلم نه ډیرای ساتنه کول او دا به مکلفیت و چې د چلم ته تنباکو راوړي چلم ډک کی او چلم وساتي.
د لوګر اوسیدونکو اتیا کلن عمر خان وایي چې په خپل هم چلم څخه لیدي دا چې څه ډول څخه له هغه به وو
چلم د سی یو د خاورې چلم د سی یوګ نه یې درلود بیا بم تنباکو لم دکړي بیا بم دا کې واچول بیا بم دغه په بیخ کې یو دوه شګه واچول ټیټه اوله با لګ ګوګاړو ته وه بیا بم زیاتی کشکودې څخه هره به خو ګوګل به و ماچس هغه بم بیا په دسه هغه کې څخاو س چیرته به وتونه وو س ودونه به و میاله به و بیا بم پاغه میاله کې به موږ بیا څخاو دا شای
دا زهر ورینه آلات څه ډول خوان لري
خوان خو یده شه خوان د سه سړای به بيخي په ځان نه پیدې په سړای به یې نشکاو ځاتی به ګانګس به مو ځاتی به په یخ بم نه پیدې او خو به خوشاله ما خو خپل د عائلت به درې کال څخوالای ډیر مینه د څخوالای په دا ډیر لومبني سپنګيري شو دغه به بیا ډیر لومر څخاو ځاتی به بیا د شکشکود په خول باندې بیا به دا دوک بیرته وېسته
نو موږ وروي چې که څه هم دوی به په هیدل چې چلم تاوان لري مګر لپاره د مرغه دغه بد دود به پر ځای کوي دا چې تنباکو یې لکه مکول او په کوم وخت کې ځخل هغه وای
موږ خو په دې مزکو کې کاره لاغه یو بوټای دا ماغه تنباکو بیا به ماغه لک خامش کول وینه بیا ډیر ترخواله لري هغه سړی زوبلی هغه بم بیا خواګه اخ کول د سې سوري ته بم بیا وچ کړي بیا بم خواګه اخ کول ساتل وینه زیړه پانه بیا هغه بیا دا دوګ به یو خواګواله درلو
دا منلس به د سناستو کنه هغه به څخاو بیا به دې څخاو بیا به بل یا به شل کساو یا به ډیر سو یا به پنځه سو یا به لاسو څار څو کساو دا ټول به دا چلم د سې څخاو په لس یو طرفه به شروس ځاتی به وان لتر لاخر ورې بیا به نو څه نور راتلل ویني خالته به ډول وهل کې د واده بو سهل بو ورېځه به خړل کې دي بیا باغه راتل زیاتی به غوم څخاو ساتيري به وال نیم شپې پورې درې بجو څلورو بجو پورې به ساتيري به و کړه هرای به کا وغه و بوې څه د سبد د دانه پاس کښکو دي هغه به دا دوګ به کراته کني څه وس وای ما غمت څخاو و څه دلته لاند وای بیا مې یو دوګ وه
مولا ګل چې د پغمان اوسیدونکو دی وای چې د چلمو به دوی د دوا په توګه کاروي
دا خو بیا موږ خلک دي د اتربکی خلک دا بیا او به د چرګوري نه دي دا شینه ورته په وزرو کې چې کوند هغه کې کاری وای دا شینه وای نشي لزور د قوت جات پیدا شي کنه د چلمو به
د په خبره چې په کوم کور کې چې جادو شوی وي د چلمو به په دروازه کې اچوي او د هغه کس لاسونه هم پر منځي پر کوم چې شک کیږي چې پر جادو شوی د کابل خروسی دونګه احمد ګل بیا وای چې په خوا د کابل په بیلا بیلو هوټلونو او واټونو کې چلم په کرایا ورکول کیده
چلم په دغه خار د کابل کې هم یو ځای کې ملدل او یو وخت کلخشي د جماعت سره زه تیرېږم چې دلته یو چلم دی او څوک چې لکه د سګرټ د کراچۍ نه خلی استفاده کوي چلم نه هم همداسې استفاده کوله هغه ته به ورتوال ته یو مازاد نه پاره درلو او 2 روپۍ ویلته پرداخت کوله او د چلم نه به استفاده کوله بل په کلیو په قراو په لري اطرافو په کلیو کې ما یو جماعت لیدل او چې په غو جماعت کې مولوی شاید مربوطه د جماعت چلم درلوده په دلیز د جماعت کې یې کوي کله به چې د جماعت راوته هغه خپل به چې د باندې وزي نو دا به اول د چلم نه استفاده کوله بیا ټول ورسره کار کوي
د نوموړي په خبره چې یو شمیر کسانو به په چلم کې چرس استعمالول او د ډیر غختلي نشي لپاره به استعمالو او ریدونکو چلم د انسان بدن ته ستر زیان رسوي مګر په پخوانی ټولنو کې ماشومان او ځوانانو لخپل مشرانو تقلید کوي د شي څه تاثیرات وو ل شیرګل شینواري به وورو
همدغه تاثیر وو هر څوک چې به ځوان سو چلم عادت وو دا یو تاثیر وو اوس لنی کا مرغه دغه خبره ډیرې په وجرو کې کم شوې ده اوس خلک په دې پوښتنه دي چې زمونږه کوم وجود چې د هغه اکسیجن ته ضرورت لري نه کاربون دی اکساید په هغه وخت کې دې خبرو ته بيخي پام نه وو کله چې په هر نوي کله چې ودا کې علم نوي نو دا خبرې بل عموم د واړی چې د لویانو پیخي کوي په همدا دوشي او همدا سره چې شوی و چې کوچنی بسنګ رالوېدل نو چلم به حتمی سک
دا نو موري په خبره چې چلم بیلا بیل ډولونه لري چې ځینې خاورین میسین او داسې نور وي حاجی ملک چې د عمر ډیره برخه په عربي اماراتو کې تیر کړي وایي چې په خوا په افغاني ټولنه کې چلم ډیر خلک دي مګر اوس دا دوه را کم شوی خو اوس د چلم ځای قیلون نیولای دی
دلته وجری ورته وای الته استراحه ورته وای په غو کې خلکو دي شبابان او ځوانانو د پاره ځنګړي جهان دي او مغه ته ورځي هیڅ مشکل نسته دی حکومت لخوانه او غج کې ملي کوي او دغه شلمونه څخي تمباکو نسته الته ټول دي انار وبدي دي منی وبدي لکه همدا شي نور مواد یم غڅخي او د تمباکو شین الته نسته په چلم کې څخي هغه د شلمونه نه دي لکه مالی دلی دي غټ غټ شلمونه دي او وګده وګده پیپونه لري د کوټه کې وجره کې څوک ناشتي تقریبا درې سلور متر پایپ نو د شکتار ځوانان ورته ناشتي واری په نمبر څخي ځان سره په موټر کې وړي لکه دی غایم الته کې دوی د استراحت ځای لویان لکه زلمیان دغه عادت دا چلم خام خایوي خپل خو می بیخي څکولم
د نموري په خبره چې قیلون بیا تر چلمه کم تاوان لري خو د دوړو څخل نه دی پکار په سالنډي دی چلم پری خوت په سالنډي دی چلم پری خوت زما ملنګ یاره نه منی سوالونه چلم پر ولسی ادبیاتو هم تاثیر کړي خو د شدت تاثیر څه ډول دی د کابل پوهنتون د ژبه ادبیاتو پوهنځي له استاد اجمل خکلی به وبرو
په دې خاطر باندې چې ولسی ادبیات او نور ادبیات مستقیما د واقعي ژوند نه مستقیما او نه مستقیما غیزه اخلي نو د چلمون نه هم اخیسته مثلا په خواب عموما په دې رو کې چلم وو او دا چلم بیا په دې را کې پروت نو ټولو کټونو و دا یو چلم نه استفاده کونه په همدې اساس باندې عموما هغه تر نا وخت پورې بخلک ناس د شپې تر نا وخت پورې یا مثلا ناسي کور نه بهر دی ریوی عموما غن جنو یا خزو چې خپل یار مشلید چې بدیره کې ناشته او دوی سره خلوت نوی یا بل نوی صحبت نوی یا مجلس نوی نو دا غي د پاره دا سلنډي دا سي د غي جات کړیو چې ما لنډي کې وريدي البته وسره نا غلنډي هي ريدي کنه چې مثلا چلم ما ټوټي ټوټي شي جانان زما دې شپ پتا سبا کوي نو ګمان کوم داسي بوي نو په دې اساس باندې چلم او د شانتي نور په ولسی ادبیتو کې مستقیمه توګه په نور بلا بیل ولسی جانورونو کې یاد شي بي
د نوموړي په خبره چې په خو یو شمې شاعرانو او هنرمندانو په خپل شعرونو او سندرو کې د چلم او چرسو یادونه کوي چې زینو بیا منفي خواوی بیانولي او زینو نور بیا بیا ستاینې کوي چې ستاینې د ټولنې په توان دي
درنو اوریدونکو د نشې توکو د استعمال د ختمېدا په هیله د ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پاتره سو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپاڼه هم اوریدل شي.